د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوسطه خبرونې مطالب: نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو دریو ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند دا سفر ښه و ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازینی موږ ستونزه په دې هغه کې لرو چې د اومیکرون تشخیص لپاره موږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه موږ تشخیص کړو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. لومړی په مخکې خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وته میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانېدلي یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 30 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلی و چې لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لوی لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي وو چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني خوېدلی وو چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایې کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندې زیاته کړه چې ښایي اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پرچاوي سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپل لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلنو لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 28 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدي سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فیلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. ورځو لومړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړې. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیره انیکن هویلټفیلد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هویلټفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یوه پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بنګیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیس او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لرې کړي. خو لویدیس هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبان غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اوسلو کې وویل طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پری نه ږدو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهېږي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یو تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې په اړه جزئیات مو اوریده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروی کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان یو باید خبرې ورسره وشي. خو د ناروی اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروی کې وبخښي د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروی کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانکزای پوښتلی.
د ناروی حاکم ګوند خصوصا د ناروی خارجه وزیره دا وایي چې دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې مانا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د آزادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډېره مهمه دي په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا صاحبمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي و په دې چې خصوصا د انس حقاني نوم چې کله په دې لیست کې را شامل سو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقاني شبکې په حمله کې وژل سوی و، دوی وایي چې د حقاني ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروی د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه خبر، مونږ صرف پوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل سي او دا زمینه برابره سي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل سي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقاني مسله بیا په غونډو کې یاد شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګیله نه ده کړې رسمن، یعنی په رسمي شکل؟
د ناروی ډیپلوماټانو، مخصوص ډیپلوماټانو، ډیر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار لري، دوی سره غونډه وکړه. ډیر توجه فوکس په بشري مرستو، د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دي د ناروی د رسنیو په وینا. خو له کومې ورځې چې انس حقاني د لومړي ځل لپاره په تیاری کې تصوی ده هوټل کې چې کله دا روستره یک شخص څه لږ وروسته انس حقاني په هیڅ رسنۍ کې چې دوی فلمونه خپاره کړي یا څومره خپل هغه نه دلیل سوای کېدای شي دا احتمال هم شته چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقاني د رسنۍ ته نه راوځي یا چېرته، یعنی محدود کړی وي. کېدای شي حتی ځینې نامعتبر ورځپاڼو لکه ناروی ای بی سی دا دا ویل چې یو افغان ته د انس حقاني په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه و، ولې داسې یو څوک چې انس حقاني د حقاني شبکې چې د بونګ یو ژورنالیست وزلی دغه دې سفر کې وي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروی حکومت چې د دې سفر بلنه یې ورکړې وه، هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغه ویل سفر په دې پر یالای چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیستې چې خصوصا ډېر تاکید په دې و چې نجونو مکتبونه به ډېر زر پیل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډېره دوی ویل دا ډېره مهمه خبر ده او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابره سي. خو بیا هم د ناروې چارواکو تاکید په دې ده چې هیڅ وخت به دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه وسپارو. څار یوه ډله به جوړي کې په کابل کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره په کار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوې. وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کرونا ویروس اخته سه. نوموړی چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای، د ویروس ډول چې پلاری پرې اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي، تر مننه خواهش کوم چې لطفا د پسیبانو خبرو ته غوږ ونیسي، ځکه چې کرونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کرونا ویروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي ریډیو ته وویل د ویروس مثبت پیخي اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې مونږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دیده چې مونږ سره څومره کیسونه اوس مونږ ګورو که 50 خلک مونږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم 40 نه 50 پورې مثبت پیخي وي. مونږ پرون میګا دی وو نوې بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې مونږ سره بستر شوي دي چې دغه بستر شوي خلک ارقام هم ډیر زیات دیک شوي. هغه کم یوازینی مونږ ستونزه په دې غو کې لرو چې مونږ در د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخکې په څیر دا ویروس جدي ونیسي. د ننګرهار اوسیدون کې ګلالۍ غفاری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري، فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پر رسنو کې تر څو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې دی چې کرونا په بخش لپاره مالی سرچینې بیرته راژوندۍ کړي. تر اوسه پورې د 13 اشرفخانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 10 اشرفخانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلي یو چې د 15 اشرفخانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړې دي. د عامه پوهاوي کچه موږ لږ څه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعاتو نه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,000 د کرونا ټیسټونه سوي چې لدیش میره یو لزر و ونوی پیخ مثبتی دی. لناروغانو چخه چلور چلویخ زر و پینزه سو دو چلویخ بیرت روخ سوی او شپک سو و نور بیا تریمر سوی دی. وزارت ده پرون رازی دشمیرو پاره ویلی پا طول افغانستان که دو زر و دری سو و چلور او یا مشکوکو پیخو چخه دو سو و چوار لس مثبتی پیخی سب سوی دی. ده طالبانو ده حکومت درختی و وزارت ویان لبهرانه یوم رستندوی و غختل چه ده کرونا ویروس پا زنگری دول ده اومیکرون دول ده خپریدو ده مخنیوی لپاره پا گرده ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر څلورویشتمې نیټې پورې د کووېډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه شوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نیټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,450 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د راایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ترورزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیه د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې و چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه څلوېشت کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیې پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل ټینګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي د 14 کلن آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلندي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 کاله مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبي آفتونو استراری کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3 میلیونه پاونډه او د بریتانیا له نورو برخو 2.5 میلیونه او 900,000 پاونډه راټول کړي. د ادارې روان جمعې په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 100.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایي پراختیایي بانک له بېوزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایی بانک له افغانانو سره د 415 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایی بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پر رسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نشته 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایی بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایی بانک ته د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سږ کال اړتیا لري. دې سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. څو ښځلین پیغام پرې ایښی دی زموږ پیغام ولې نه نشته؟ موږ ویلې چې ولې زموږ د مالګینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راڅټه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې دوی دوه میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانو وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راوچو او راته راکوي. یا دې بیا تر ازادي راډیو څخه مننه ده. خدای پامان.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مجاهدینو خنګاینده دی په تماس کې. موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته دا ده چې مجاهدینو له خوا ډېره سخته ګلمه له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر اشرف غني په وخت کې به هر ځکه کومکونه وړل د مجاهدینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا زموږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه کدام خاص د پاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خل تر خل کو دي په قراو دي کاری او بدل ته استنه د یو خاص د کوچي چې د دې کومه سره کوي دغه حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلم ول یو نصف ول یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي د ټوټه کوم باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي خدا شیبه د سهار 8:13 دی په موکړې د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لویې لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې له غره څخه کاڼې ښویېدلي وو چې دا لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې له څلور ساعته هڅو وروسته د لویې لار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدراعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونو ته غوږ یاست قدر من اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته را رسیدلی یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم، د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. څو ځلین پیغام ترې ایښی دی، زموږ پیغام ولې نه نشته؟ موږ ویل چې ولې زموږ د مالبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رئیسه ته واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې بیا دوی میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکړه سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې د وچو عورت راکړي، یا دې بیا تر ازادي راډیو څخه مننه د خدای په نام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدینو خننګایندګۍ کو تماس کې زموږ سره ګرانو طالبانو ورونو ته دا ده چې ماجدینو له خوا ډېر سخت ګلم له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر شرف غني په وخت کې به هر ځکه کومکونه وړل د ماجدینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا زموږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه کدام خاص د پاره یو نصف یو نسیار ورکوي خو خل تر خل کو دي په فقره او دکاری او بیادل په استونه د یالو خاصه په کې جزادي کومه پر سره کې دغه حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلنګ ول یونیسف او له یونیسار نه کې ځکه چې دا یو مړي دوی کوم باندې و سلټو کې کوي او د فقره او تر هغه کورن راسي نه ته خانو.
السلام علیکم. څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. زغم پور په سیمه کې سادیش کال کې موږ مزیکي غصب شوي دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د ډیری خراب شوي دي. موږ مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلاتو سره مخ وو. سلام.
ناول دا ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کلا کړي او چې ټولو خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګ جیک ک شپخانه تم وی ور نو ورته خوده ته وګورې قران ته وګورې دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چیرته وتښتې دې دلاته خوده او قران ته وګورې.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت څخه تاسو ته څو خبرو سوو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر زه ګلام مجاهد می سلامونه وایې چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي اوس هم په حاله او په یو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني ورځ په ورځ ذکر وایي سره ولی دا عمل نو څه قبول دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د اتشکاش پیش کړي او دا څه تفوس وکړي چې آیا ولی دا عمل نو څه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چارو چالو دی خو غواړو باید چې څه څه زو پښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم. خوښم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه به دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامات در سوال در دیموکراسی ده.
السلام علیکم. دی زابل دی ولایت څخه اجازه ولی در پیغام ازاده را تو تپریدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان را ټول کړی و اسلامي ملتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د لوی د فاره یا د یو ډلې د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکه فاره سره دا وښنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دا څلويش میلیونه انسانان دا څلويش د څلويش کاله د دوی دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ په زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله ویني د دوی له لاسه په مشکې توسې. د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ
څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې ما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې او د کادر له لور څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اول ورځ د خپل شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قزاوي نومیږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس ووایي، اوس حیوانان هم مدارې پسې پرته ده، حیوانان وزي نه وزي. موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس شي، او کمینار دي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاس شي، او د نړیوالو سمه دا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي چې څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ایم چې دا د ما پیغام مصرف شي. السلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نام و. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناست یې. دغه سیاست نه بلک تېر شو، د یو کمینی به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه څه د ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولې دي چې مخکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم، عزیزه په نامو او د ولسوالۍ دیک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومه کونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، چله ما سره کومک نه وکړه، څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم، داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو. خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي له راډیو چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبورې وو، که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وو، که دغه اوس دیم وسیطه وسیطه بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته، طالب ولاړې طالب ولاړې خو همدغه سره کشهیي د ښځو تاسو کارت لري خلای کی کارت راکی موږ درځو دا درغلی دا چې خپل خپلوان نسی اته زدا خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو لراغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبد الهادی والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومه ازي شخص د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سي چې وسیو سلو اتیا میلیون ډالر دبليو پی ته وکول کیږي. دبليو پی ته دي د سلو اتیا میلیون ډالر د نور کول کیږي. دبليو پی چې طالبان حکومت راغلي دي یو وار مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخلل هغه یې څه کړل د دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا جی د 15 کسو وجبو تلویزی پروس کال دبليو پی په یو کال کې نو واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحرانوم دی افغانان د لوی سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی هغه یو واري هم نیمه ورکړی دی نیمه لا پاتې ده. دوی ګونی ورکړی دی یو ګونی لا پاتې ده هغه لا اندر وسط په دسلور میاش کې دغه یو مرسته کړی ده هغه په څلور واري ورکړی ده. نو زما دا څنګه ورسیږي دا یو سلاتیا میلیون ډالر چې دی دا دی وو دبليو ټی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي مشران دی وټاکل شي کلی مشران دی وټاکل شي ور کول شي. دا څنګه پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو ټی خو طالبان دی وخو.
السلام علیکم. نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې دراس روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول انده مونږ په ساحه کې څو ګوري یا څه څه لاره فرض کوي.
ازادي رادیو ټول کا څون کو رضون ته سلام. پاد سلام. زه یو ډیر حکومت دی زخمی پاتې لمه تی وګفند لا سن شم کولای چې خپل ځای او نوم وښاک تی رکمن نشم زخمین او مایبین پاتې دی غړر سخت بد حالت کړي زما وانته زه زخمی حالت ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم. زه ازاده نه غواړم چې مرګر ملتونو او نور بوتان زه خرابم ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و. سلام
سلامونه نه کې له احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر مثال د دوی کان لري دوی غر لري دوی اوبل لري دوی ګمرک لري دوی شتوالي لري دغه منابعونه باید کار واخلي او خلک په کار وګماري خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته اگر که ازادي رادیو نه مم زړه تور دي زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري ما سلوې دښمنۍ ده دنده پاکستان غلام دی کس بلاده دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپینه راولې هغه به وی چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا فاره پروردگار ورته وی چې کس زبط شیطانه تا خپل خځې ولې نه هغه کولې خپل خځې دی ولې نه بندولې په کورونه.
السلام علیکم. روره زمانم پتی خان دی هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي ودرې کوي په هیڅ سره مون
سر نو سلسله دې حتی ډاکټرانو ته پکاوي کی.
السلام علیکم په خیر شت شب خیر خیرات او زمانه په خیر تیریږي خدای مو وخت ستجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کار نه کړی موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چا هم کار موږ سره نه کړی نه چا موږ ته روپی را کړی نه چا موږ ته مرسته را کړی موږ په غاړه باندې عیان دي ډیر ستړي سره مخې
دلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ سید احمد میاړه کدر سره نیولې ده د غزما ژغ لغړو مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د نقشه ورته واشي خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کی وسلام.
سلام و احترام در ازي ازادي او کارپون کو ته ټول ته قبول کړی زاد ولوي به من ولایت مرکز سره خبره کوم دا ته دې ته نيزم چې یاد دي خلکو د لیدنګ د لاینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرران کې سړي او یاد تانګان ته دې تیارو په تیرران کې سړي د تاتونو تراکش دی روان دي روز مره روان دي ته دې ته نيزم چې ښکارا کوي دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان او غیرت نشته چې څوک دا ورته وایي چې یو کور څخه د خپل بار د سیرې د چا په لاس مور کوي کدی دا په پنجاب باندې خرڅ کړی دی دا افغانستان خپل خاوره خرڅ کړی دی.
الو السلام علیکم ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکه دا ټول غزر زواله و دوی و درې تاسو کې جوړ کړی دی په نامه عباسي بس دې وسره په نیمه عباسي خوارو غریب ټول پاتې دي دا دې بای چې دا غولو د وته ورسېږي او غریب چکن کې وکه په کله کې وګرځي دا لاندې هغه شي خو غریبان پاتې دي بایا نه ګرځا دا کړ بایا نه ګر چکن کړ ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړ نو غریبان هم پاتې دي ګرځا
مختلف شو السلام. کندهار ولایت د مینایي څخه د میر بازار د سینس خدا په پام پرېږدم زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله امید چې دا زموږ د میر بازار په سینس کې د ملا احمد افون پاندې والان کې دا به تیر رژیم خلک په نن وتلې دي په شي چې ولایت دي دا به رژیم کې مشغولي وسی په دا رژیم کې یا د امارات په طبقان باندې شکري ولایت څخه فيه مدو مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم چې دا غلط خلک وسخوه باید.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زته مونږ په خطر کې یو زمونږ مشران حالت مونږ کې منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسښته پیسې په تمناسو زمو مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډنکو کمپنی کې مونږ کار کول او زمونږ نسایي یو دغه په تمه مونږ داس یو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامیل ته پر ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولای مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ د پاتې خلک جدي دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
نن ولایت د کجکی د ولسوالۍ د تر پاړي کې اسدالله يم د غزنا واز وړو مقامات ورسوي د عظمت د زریات ادارې چې د ډیره پښه د ادارې د کجکی د ولسوالۍ د کجکی بازار نه دی علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکړي د تنزو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټ په خپل بازار کې دي او نه د اډر نه کل کې نه د غبانې نه یا ګندر نه کل کې نه د مصرو اډر نه کل کې مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلور د شخصي ګټو د فارو سلام.
د آزادې رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې من شرکړه او تاسو ته من شرکړه پیغام ویلې زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د بخاني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت غصب کړی وو. صرف دومره کار وشو چې غزمون پیام نشر شو. اله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پروري په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حده پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي او د ارزانۍ دې شانو ته هم لږ توجه وکړئ چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات به راځي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی عیسائی ډله دی، د پاکستان دی او دغه لوس هم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناستی، په لانډ کروزرو کې ګرځي، د دې زری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام. خدای کومه خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 30 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 30 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت هغه اوس نشته. خدای دې د ابد لپاره نشته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سینه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دې درګر دمرست هم کوي، خو دغه مرستې نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کومه د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په چوټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو الله ماشي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولای سئ. شمېره دا ده 00420221 2415. شمېره بیا وایم 00420221 2415.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.